دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن ویلي چې د افغانستان د راتلونکي پریکړه به په خپل افغانان کوي، او داسې نه سي کېدی چې امریکا یا یو بل هیواد ورسي او د هغوی لپاره پریکړه وکړي. د امریکا غږ د دری څانګې سره د خبرو پر مهال په یو ځانګړي مرکه کې ګروسمن داسې توقع څرګنده کړي چې افغانان به خپل منځ کې سره کښېني او د خبرو د لارې به د مسلو حل ولټوي، او دا کار چې څومره ژر ممکن وي باید وسي. د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه کې دا خبره سوي او په لسو ورځو کې به افغانان په خپل منځ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د تاوتریخوالي کمېدو په اړه تر یوولس ورځنۍ وقفې وروسته پرون چهارشنبې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سوني لیګټ پرون چهارشنبې په خپل ټویټر لیکل دي چې دغه برید په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو باندې سوی دي. هغه ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د مارچ پر څلورمه د طالبانو پر ضد د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په داسې حال کې هوایي برید وکړ چې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و. دا د دې برید د ګډوډو لپاره دفاعي برید و. دا په تیرو یوولس ورځو کې د طالبانو پر وړاندې زموږ لومړنی برید و. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه برید یې د افغان سرتیرو پر پوستو د طالبانو د برید د ګډوډولو په هدف کړی دی. هغه په دغه برید کې طالبانو ته د اګوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي زیاته کړې ده چې نړیوال ځواکونه به د اړتیا پر مهال له خپلو ملګرو یعنی د افغان ځواکونو څخه دفاع کوي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په هلمند کې د امریکا له لورې د دوی پر جنګیالو د دغه تازه برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکي ګوند یو مخکښ سناتور لینسی ګرام وایي چې هیڅکله به په دې زړه ونه تړي چې طالبان دې د القاعده او داعش پر خلاف ودرېږي. لینسی ګرام د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیک ولیکل چې د طالبانو په اراده شک شته، او که د وړتیا یا قابلیت خبره سي نو طالبان په افغانستان کې د القاعده او د داعش عناصرو په کنټرولولو کې ډېر زیات کمزوري دي. سناتور ګرام چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې ملاتړی هم ګڼل کېږي پر طالبانو باندې د امریکایانو د پرونی ورځې د حملو ملاتړ کړی دی. سینیټور لینسی ګرام لیکلي دي زه داسې د یو کوشش ملاتړ کوم چې طالبان له افغان حکومت سره د داسې روغې جوړې ته کښېنوي چې په کوم کې چې افغانستان د افغانستان د اساسي قانون او د ښځو د حقونو او د مذهبي اقلیتونو په ګټه وي. سینیټر ګرام دا هم ویل دي چې پخواني جمهور رئیس اوباما هم په عراق کې د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اندازه ځواک پرې ایښی وو، نو په هغه ملک کې به داعش کې پرې ایښی وو نو په هغه ملک کې به داعش نه و پیدا شوی. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ایالتونو کې چې کوم مقدماتي انتخابات د سه شنبې پر ورځ وسول، دغه انتخابات په 14 ایالتونو کې وسول، او د ډیموکرات ګوند په دغه خپل منځني انتخاباتو کې جو بایدن په 9 ایالتونو کې بریالیتوب ترلاسه کړی، او برنی سینډرز د کالیفورنیا په ګډون په 2 ایالتونو کې خپل رائے خپل کړی دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د سوپر ټیوزډے ګوندی ټاکنې په 14 ایالتونو کې وشوې. اته یې بایدن او د مهم ایالت کالیفورنیا په ګډون څلور نور ایالتونه سینډرز وګټل. سینډرز په لویدیځ کې پراته د کلوراډو او یوتا او خپل ایالت ورماند هم وګټل. خو بایدن چې دریم ځل د جمهوري ریاست دریږي په ویرجینیا، شمالي کرولاینا، الباما، اوکلاهاما، تینیسی، ارکنساس، مینیسوتا او ماساچوسټس کې مخکې شو.
د چین د پچین کې د کورونا وایرس بوران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکا پر خوا د خوځیدو په حال کې دی. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون د چهارشنبې پر ورځ د عمرې په مراسمو بندیز ولګاو. په دا کار سره د حج په مراسمو باندې هم د بندیز لګیدو اندېښنه رامنځته کړې ده. د سعودي حکومت دغه اقدام وروسته د هغې کړ دی چې په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس پیښې زیات شوي دي. د سعودي عربستان د کورونا چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي سره دی چې دغه بندیز لنډې مودې لپاره دی، خو دا چې دغه هیواد ته ملیونونه کسان د عمرې د مراسمو لپاره راځي تاثیر به ډیر غټ وي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د سوریه د حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه نور ترکی سرتیري وژل شوي دي. او د فریډم هاوس په یو نیم راپور کې راغلي دي چې د انټرنیټ د ازادۍ په برخه کې پاکستان 4 او هندوستان 55 نمرې لري. دغه شمېر ته په کتو سره په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي نشته او په هندوستان کې بیا نیمه یا قسمي ازادي ده. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. افغان حکومت وایي چې په امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستی بریدونه د سولې لپاره فرصت زیانمنوي او دا ډله د سولې هوکړه لیک ته پابند نه ده. د بلې خوا امریکایي پوځ ویلي چې په هلمند کې له 11 ورځو وروسته په طالبانو هوایی بمباري کړې ده. هاخوا ځینې څېړونکي باوري دي چې لا هم اوربان نه دی سوی او جګړه نه ده درېدلې. رحیم ګل تروان په دې باره کې رپورت لري.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک کولو وروسته په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو شدت موندلی او شپږ اویا حملې طالبانو تر اوسه کړي دي. امریکایي ځواکونو ویلي چې نن له 11 ورځو وروسته په طالبانو د هلمند په نهر سراج کې هوایی بمباري کړي. د دې ځواکونو ویان سونی لیګټ په خپل ټویټر ویلي چې طالبانو یوازې 13 ورځ په هلمند کې په امنیتي ځواکونو 340 حملې کړي دي. هغه ویلي د سولې لاسلیک شوی هوکړه لیک حالاتو ته په کتو د بهرنیو ځواکونو وتل منلي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې ښکاري طالبان د سولې د هوکړه لیک شرایط نه مني.
په تیرو څو ساعتونو کې بیا جنگ پیل کړي. دا خپل یو لوی تخطی دی چې دوی د موافقتنامه شرایط لکه چې دوی نه مني.
کورنی چار وزارت ویلی چې په تیرو سلوی رشتو ساتونو کې طالبانو په 15 ولایتونو کې ډیر حملې کړي. سلور ملکیان او یو لسامنتی سرتیری وژل دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وای د طالبانو دا بریدونه د سولې فرصت زیانمنولی شي.
د تاریخواله د کمشت لمودې څخه تر دې دمه پورې وسلوال طالبانو شپږاویا حملې کړي دي چې په دې کې خپل وسلوال طالبانو 15 اتانه وژل سوي دي. متاسفانه په دغه حملاتو کې ملکیان ته مرجوب لا وشته ده.
خوانی لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي خلک سولې ته خوښو خو وروستي کړنو مایوسه کړي دي.
دا چې اور کم دی نه اور بند دی نو په دې کې داسې نه دی ویل شوی چې جنگ به مطلق دریږي. نو موږ به دا داسې فکر وکړو چې اوس هم نورمال به جنگونه کیږي، جنگ به دوام لري تر هغو چې د سولې خبرې پیل شي. نو زه داسې د ډېر د تشویش وړ خبرې په دې نه بولم چې جنگ دوام درلود. جنگ خو هېڅ نه دی درېدلی. نو دا جنگ پر سبا تر هغو پورې دوام لري تر څو چې د دواړو خواوو په خبرو کې د اوربند مسله یو طرفه شوې نه وي.
خوانی طالب چارواکی وایي چې طالبانو ځکه په حملو کې شدت راوستی چې افغان حکومت د زندانیانو خوشې کول نه دی منلي.
دا مشکل پیښ شو چې کوم ترتیب او تنظیم جوړ شوی چې هغه بندیان به خلاصېږي. هغه بیا اشرف غنی خبره تر اوسه نه ده منلې. نو دا موضوع زما فکر باندې یو اندازه د ګډوډي خواته دي. ښه خبره خو به دا وایي زه خپله دا وایم چې طالبانو هم یو څه وخت کتلی وای.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ او ولسمشر ټرمپ تیره شپه ملا عبدالغنی برادر سره هم په لومړي وار خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید معلومولو په انتخاباتي مناظرو کې چې د شلو زیات کسان ولاړ و، د سوپر تیوزدی یا ستری سه شنبې په ورځ دا سیالي په اصل کې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ وسوه. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د ورمنت ایالت سناتور برنی سندرز.
پرون د سوپر تیوزدی ګوندی ټاکنې په 14 ایالتونو کې وشوې. اته یې بایدن او د مهم ایالت کالیفورنیا په ګډون څلور نور ایالتونه سندرز وګټل. سندرز په لویدیز کې پراته د کلورادو او یوټا او خپل ایالت ورمانټ هم وګټل. ټرمپ ته په زور سیاست ماتې نه شي ورکولی. موږ داسې نوي سیاست ته اړتیا لرو چې کارګر قشر په سیاسي تحرک کې دخیل شي، ځکه ځوانان زموږ په سیاسي مبارزو کې شاملېږي او په نومبر کې به د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو زیات رای اچوونکو د ګډون سبب شي. خو بایدن چې دریم ځل د جمهوري ریاست ته درېږي، په ورجینیا، شمالي کارولینا، الاباما، اوکلاهوما، تنیسی، ارکنساس، مینیسوټا او ماساچوستس کې مخکې شو. نن د چهار شنبې تر سهار وخت پورې بایدن او سندرز په دوه پاتې ایالتونو ټکساس او مین کې اوګه په اوګه روان دي او لا هم نتایج یې نه دي اعلان شوي. خو بایدن د نورو سیالو کاندیدانو لخوا د ملاتړ وروسته د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې خپلو پلویانو ته پرون ناوخته وویل چې ښه پرمختګ دی او دا به تر دې هم ښه شي. زه د دې لپاره دلته راغلم چې ووایم موږ په قوت سره ولاړ یو. په دې اړه تیر ونوځئ. دا کمپاین به د ډونالډ ټرمپ د ماتې سبب شي.
پرون د دیموکرات ګوند د ملي کانګرې دپاره 1,350 استازي مشخص کړل شو. دا د ټولو موجوده ګوندي استازو یو پر درېمه شمېر ده. د ګوند لخوا د کاندید مشخص کېدو دپاره بیا 1,901 رایې په کار دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د عامې روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا وایروس د ناروغي د خپرېدو وروسته له دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر دوام لري. د هرات ولایت چارواکي وایي زیات شمیر افغانان په خپل خوښه هم د کورونا په ناروغي د اخته کېدو د ویرې له ایران څخه افغانستان ته ستنېږي. نورحال د اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په ګاونډي ایران کې د کورونا پر ناروغۍ د ناروغانو مخ په زیاتېدونکي شمېر ته په کتنې له دغه هیواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر خورا چټک شوی دی. د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې په تیرو دوه اونیو کې هر ورځ له ایران څخه تر 2000 پورې افغانان د هرات او نیمروز ولایتونو له لارو خپل هیواد ته ستنېږي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار او ویاند ډاکټر وحید الله مایار وایي چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر او د نیمروز ولایت د پولي ابریشم بندر له لارې هر ورځ په سلګونو افغانان چې پر نشه تو کوروک دی هم پکې شامل دی افغانستان ته شړي. ډاکټر مایر وایي چې ایران سره د افغانستان د سرحد پرانستې پاتې کېدل او له دغه هیوا څخه په زور د افغانانو شړل د افغان حکومت لپاره اندېښنې راولاړې کړي.
باز بودن مرزها با کشور همسایه ایران
گاونډي ایران سره د سرحد پرانستې پاتې کېدل موږ ته د اندېښنې خبره ده. هغه په جبري ډول هغه شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدانې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي افغانستان ته خارجوي. چهار ورځ د اسلام قلعه او د پولي ابریشم د سرحدونو لالارو په سلګونو او زرګونو افغانان افغانستان ته راړوي
راده مرز میکنه.
د هرات د ماجینو سرینکو چارو رئیس جاوید نادیم وایي چې یوازې په روانه اونۍ کې تر شپږ زرو پورې افغان کډوال له ایران څخه د هرات ولایت ته ورغلي دي. ښاغلي نادیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو ستنو شوو زیات شمېری د کورونا وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو د ویرې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. موږ
هر ورځ له ایران څخه له 2000 څخه د زیاتو افغانانو د ستنېدلو شاهد یو. د دواړو هیوادونو په صفري نقطه کې چې موږ دغه افغانانو سره مرکې کوو د هغوی اندېښنې پر کورونا ناروغۍ د اخته کېدو په اړه دي چې ایران څخه وزیا خپل هیواد ته ستنېږي.
په ایران کې د چهارشنبې تر ورځې د کورونا د ویروس په ناروغۍ ټول 112 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2902 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي. ایران د چین وروسته په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په زیات شمېر د کورونا د ویروس ناروغانو پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا یوه مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. ډاکټران وایي چې یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم خارته سفر کړی و په دغه ناروغۍ اخته شوی دی، خو ډاکټران د دغه ناروغ روغتیایي وضعیت تر اوسه د ډاډ وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په هرات کې د مثبتې پیښې د ثبت وروسته په دغه ولایت کې اضطراري حالت اعلان کړی او رستورانونه، حمامونه، د ودونو سالونونه او د خلکو د راټولېدو مرکزونه یې تړلي دي. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل وایي چې دغه شورا تېره ورځ پرېکړه وکړه چې په هرات کې د نوي لمریز کال په پیل کې ښوونځي هم بند پاتې شي.
تر اوسه پورې تعلیمي کال د پتن ځنډېدلی وي. ګورو چې څه وخت شرایط بیرته نورمال کیږي. موږ په دې برخه کې له نورو ستونزو سره نه مخ کیږو. هغه وخت به نوي تصامیم نیول کیږي. اما د اوس لپاره تصمیم دا دی چې مکاتب رخصت وي تر څو د ښوونځي له لارې څخه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي په سلګونو کې دغه وایروس یو بل ته انتقال نه شي. یوازې دا فیصله د هرات په ارتباط سوې ده. که اړتیا په راتلونکي کې پر نورو ولایتونو باندې به هم فکر کیږي. تر اوسه لا هم تعلیمي کال
چین وروسته په نړۍ کې ډېرې د کورونا مثبتې پیښې په جنوبي کوریا کې ثبت شوي. نن د چهارشنبې تر ورځې د سهار پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا په ناروغۍ نږدې 3,300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 24,200 کسان نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. په چین کې دغې ناروغۍ له 3,000 زیات ناروغان وژلي او شاوخوا 2,300 تنه نور پرې اخته شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، د ازادۍ کور یا ریفرندم هاوس غیر انتفاعي ډلې پرون د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په هیوادونو کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ
خپور کړ. د دغه 14 کلن بهیر په لړ کې د راپور یو شمیر موندنې د خفګان وړ دي. نور حال سمیع الله جلالزی تاسو ته درکوي.
د آزادۍ کور یا فریډم هاوس کلنۍ راپور وایي چې دیموکراسي او آزادۍ په نړۍ کې د نزول په حالت کې ده. د چین له حاکمیت څخه د خلاصون په هدف په هانګ کانګ کې د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه نیولې بیا په ایران کې د اعتراض کوونکو ځپل چې په اسلامي حکومت کې د بدلون غوښتنه کوي. راپور کې همدارنګه ویل شوي دا بهیر یو شمیر هیوادونو ته چې دیموکراسي پکې زیاته ده هم غځېدلی دی.
دیموکراسي له مشکل سره مخ ده. سکال مونږ په دیموکراتیکو او بې رحم رژیمونو دواړو کې پر مساوي حقونو او د کمزورو ډلو پر حقونو د بریدونو شاهدان یو. دا ټول د 1300 پرله پسې کلونو راهیسې په نړیواله کچه د دیموکراسي په نزول وړ اضافه شوي دي.
سارا رپیچ په فریډم هاوس ډله کې د څیړنې د برخې مرستیاله ده. هغه وایي ډیری حکومتونو مذهبي او قومي اقلیتونه په نښه کړي دي.
په واضح ډول یو شمیر هیوادونه شته چې لومړی خپل اقلیتونه تر فشار لاندې او پر هغوی ازمایي او وروسته یې پراخوي.
رپیچ وایي د چین په شان ځپونکي هیوادونه لومړی په کوچنۍ اندازه څارنه کوي او بیا وروسته د هیواد کنټرول او څارنې په هدف دغه څارنه پراخوي. خو هغه وایي له دې سره سره خلکو په هانګ کانګ کې وښوده چې د ازادۍ لپاره ژمن دي. د افریقا په لویدیځ کې بین انهواد تیر کال نیمګړی ټاکنې درلودې. رپیچی وایي د هغه هیواد د ازادۍ او دیموکراسۍ نمرې هغه کچې ته راولوېدې چې معمولا د کودتا او جګړې په حال کې هیوادونو ته ځانګړې کیږي.
To have such an extreme change.
د انتخاباتو لامل داسې شدید بدلون هغه هم په یو افریقایي هیواد کې چې د افریقا په لویدیځ کې بریالۍ کیسې لري. د افریقا د دیموکراسۍ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی.
او هغه وایي یو شمېر هیوادونو پرمختګ کړی دی.
په ټول کې سودان تیر کال د پام وړ و. په حقیقت کې یو مشهور غورځنګ وتوانید داسې یو جمهور رئیس له واکه وپرځوي چې دیرش کاله قدرت کې و او په نسل وژنه تورن و. دا یوه لویه کیسه ده.
د پیچي وایي دا چې خلک د خپل غږ د اوچتېدو غوښتونکي دي هیله بښونکی دی. د آزادۍ کور کلنۍ راپور کوي چې د هغو هیوادونو په پرتله چې پرمختګ کوي د شاتګ هیوادونو شمېر دوه برابره دی.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 1500 زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو بهیر به هم ژر پیل سي. د امریکا ژغ همکار ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست سید انور سادات د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل په 2019 میلادي کال کې څه باندې 3 زره کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي چې له دې شمېرې اوس 80% یې د کار خاوندان دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې په دغه کال کې 215 زره کسانو لپاره د کار زمینې برابرولو هدف ټاکلی و خو دغه وزارت د 496 زره او 290 کسانو لپاره د کار په برابرولو بریالی شوی دی. نوموړي دغه راز بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو یادونه وکړه او ویویل
نظام کارګران به خارج از کشور کې البته
ټاکل شوی و چې له هیواد څخه بهر د کارګرانو د استولو بهیر په 1491 کال کې پیل کړو خو د یو لړ ستونزو له امله دا کار ونه شو. اوس یې تخنیکی او تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي او دې ته چمتو دي چې غوښتنه وشي موږ یې واستوو. لا تر اوسه بهر ته د کارګرانو استولو بهیر نه دی پیل شوی. دا به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه افغانان بې روزګاره دي او هر کال 4000 نور کسان په دې شمیرې ورزیاتیږي. خود افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری امریکا غټول چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لدې هم پورته ده. د ښاغلی قادری پر وینا د جګړو لامل د زیربناو وجاړېدل ناامنۍ او د جنایي جرمونو لوړه کچه او د پنګوالو تختول او وژل په افغانستان کې د بیکاری د کچې د لوړېدو لامل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې لک تر لګه په کال کې تر 2 میلیونه کاری فرصتونو ته اړتیا ده تر څو دا ستونزه له منځه لاړه شي. په کار د چې د سولې له پروسې وروسته د هیواد نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت په کچه زموږ لومړیتوب باید د کاري فرصتونو برابرول وي او په زیربناو باندې کار وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په یو ټولنه کې بیکاری اقتصادي وده او عامه خدماتو وړاندې کولو ته زیان رسوي او د فقر، جرایم او بیسوادۍ او اداري فساد د زیاتېدو لامل کیږي. د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل:
کله چې په یو هیواد کې د بیکاری کچه لوړی نو حکومتونو ته پکار ده چې اول ملي قرضه واخلي ترڅو دوی د خپل د عوایدو کچه لوړه کړي او دوی وکولای شي چې عامه خدمات ټولو خلکو ته ورسوي. د هغې ترڅنګ باید پراختیایي بودیجه زیاته شي د حکومت ترڅو دوی نوي وظایف ایجاد کړي. د پانګونې او د پانګ اچونې په برخه کې باید جلب و جذب د پانګې ډېر زیات شي، هم د نننۍ هم بهرنۍ پانګه، ترڅو په دې طریق باندې نوې پروژې فعال شي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
ښاغلی محمدي له فساد سره جدي مبارزه او د باکیفیته حکومتي خدماتو وړاندې کول، د بودیجې مؤثر او شفاف مصرفول، د حکومتي فابریکو فعالول، د قانونو استخراج او د صادراتو زیاتوالی ته پاملرنه د بیکاری د منځوړلو نورې لارې وبللې. افغان ځوانان هم بیکاری د ټولو ستونزو اساس ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو ته جدي پاملرنه وکړي. جهان چې د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوی او وز د خوانزي استاد د امریکا غږ ته وویل:
زمنګ په ټولګي کې شپېته کسان محصولون موجود وو. دغه شپېته کسان څخه پنځو کسو کار ترلاسه کړی ده. دغه پنځه پنځوس کسان نور چې کوم دي دا بیکاره دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکاره دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوریږي. دا چې دوی زوریږي دوی د دغه بیکاري څخه مخدره موادو ته مخه کوي، همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت دی نه غانه.
داس یا بنسټ د دیار لسوتنې ووم کال د سروې په اساس 22% افغان ځوانان بیکاری خپل عمده ستونزه ګڼي. د افغان حکومت د شمیرو لمخې شاوخوا نیمه افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې د کار نشټوالی او لږ عواید دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سه شنبه په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړې او ترامپ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د رئیستلو په باب خپله وعده تکرار کړه. په کانګریس کې ځینې نږدې ملاتړ کوونکي نوموړی هڅوي چې یو شمیر عسکر په افغانستان کې وساتي. د پولیټیکو ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکی به سید سلیمان شاه تصدروه.
د جمهوري غوښتونکو د ګوند سخت دریځو غړو له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ځینو یې له سپینې ماڼۍ سره د شخصي تماسونو په لړ کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. دو پخوانیو لړپړو امریکایي مامورانو د پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مشرانو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لړپړ غړي سناتور لینز ګراهام په مستقیمه توګه له سپین ماڼۍ نه وغوښتل چې د امریکا د ځمکني پوځ ځانګړو قواوو او د سی آی ای د نیمه نظامي قوې یو مشترکه قوه باید په افغانستان کې پرېږدي. ترامپ د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې له جنګ ځپلي افغانستان نه د راتلونکي یو کال په موده کې د ټولو امریکایي عسکرو درويستلو او د امریکا تر ټولو اوږده جنگ د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د جوړولو په نقشه باندې کار پیل کړی، خو په عین وخت کې هغه خپل ځان له فوق العاده غټ سیاسي خطر سره هم مخامخ کړی. په دې اړه د جمهوري غوښتونکو د سختدریزو مشرانو څرګند مخالفت د دغه خطرې وښکاره نښه ده. داسې ښکاري چې هغوی په هیڅ قیمت اماده نه یي چې له افغانستان ټول امریکایي عسکر یو دم راوځي. د افغانستان نه د عسکرو د راوستلو په مخالفانو کې د کانګرس غړي او پخواني نظامیان شامل دي. دوی د طالبانو د نیت په اړه شکمن دي او وایي باور نه لري چې د امریکایي عسکرو له راوتلو وروسته به طالبان سوله تضمین کړي. دوی په افغانستان کې د القاعده په ضد د مخصوصو قواو د عملیاتو او پر طالبانو باندې د فشار د جاري ساتلو ملاتړ کوي. خو د دې مقالې لیکونکي سلیم ایګان او ډانیل لیمپمن لیکي چې د جمهور غوښتونکو د واکمن ګوند د دغو سختدریزو مشرانو غوښتنې له طالبانو سره د سولې د موافقې د روحیې سره په تضاد کې واقع کیږي. ترامپ تیر کال په خپله هم ویلو چې د امریکا په ګټو باندې د حملو د دفع کولو لپاره په افغانستان کې د پراخ استخباراتي حضور تر څنګ غواړي چې د چټکو عملیاتو لپاره یو کوچنی قوه هلته وساتي. سناتور ګراهام چې ټرمپ ته د خارجي پالیسۍ په باب مشورې ورکوي، د دوشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون ته وویل، زموږ لپاره په هوښیارۍ او په سمه توګه د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو فرصت په لاس راغلی، خو د ټریریزم په ضد د مبارزې په خاطر د ډیرو کلونو لپاره هلته د یوې کوچنۍ محاربوي قوې ساتلو ته ضرورت لیدل کیږي. زه په طالبانو باور نه لرم چې د القاعدې او داعش د فعالیت مخه به ونیسي. د مقالې لیکونکي وای دا لومړی وار نه دی چې سناتور ګراهام ټرمپ له خپل نظر نه د اړولو کوښښ کوي. کله چې تیر کال ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ نه د امریکا عسکرو د راویستلو او د کوردي یاغیانو د خوشې کولو پرېکړه وکړه، ګراهام اعلان وکړ چې دا به د هغه په وینا د امریکا عزت او ابرو په نړۍ کې برباد کړي، او د متقاعد ډګر جنرال جیکن په ملګرتیا ټرمپ په دې قانع کړ که امریکایي عسکر له دغه ځای نه راووتل نو ایران به د سوریې د تیلو په زیرمو باندې قبضه وکړي. ټرمپ بالاخره د سوریې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره سیمې ته د تازه دم قواو د لګولو امر وکړ. همداراز له طالبانو سره په دوحه کې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته متقاعد جنرال کین د فاکس نیوز او پولیټیکو ته ویلي، موږ ته د پینټاګان چارواکو ډاډ راکړی چې له افغانستان نه په 125 ورځو کې د برابر 500 عسکرو راویستل په شرایطو پورې مربوط دي، خو دغو شرایطو ته په موافقه کې اشاره نه ده شوې. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سخت دریځ غړي میرمن لسچینی هم له افغانستان نه د ټولو عسکرو د راویستلو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی. هغې خارجه وزیر مایک پامپیو ته تېر هفته یو لیک ولیږو او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. دغه لیک ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینو نورو سخت دریځو غړو هم لاسلیک کړی و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د فراه په هغو سیمو کې چې د پولیو واکسین کور په کور نه تطبیقیږي، هر ځل زیات شمیر ماشومان د پولیو د واکسینو څخه بیا برخه پاتې کیږي. زموږ همکار خوشحال ځلان په دې باره کې رپورټ راستولی.
د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې مخالفت یو ځل بیا په فراه کې د ګزړ ناروغۍ خپرېدو اندېښنه راپورته کړې ده. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي، لا تر اوسه هم د فراه په بکوا، ګلستان، بالا بلوک، خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې پولیو واکسین ته د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار سره هر ځل زرګونه تر 50 کلونو شکته ماشومان له واکسین څخه بے برخې پاتې کیږي.
متاسفانه وخت چې واکسین د کور د حالت نه وتل او کلینیک په کلینیک سره موږ کوریج تقریبا د 10-15% موږ کوچنان واکسین کوو، نو طبعا دا یو ډېر واضح خبره ده چې موږ باید انتظار د نور وخت د پولیو هم ولرو. او که واکسین دا رقم کلینیک پر کلینیک وسي دا ډېر عمده مشکل دی موږ ته، او موږ ټول کوچنان ته نسوه کېدل چې لاسرسی ولرو.
د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې مخالفت د فراه اوسیدونکو هم اندېښمن کړی دی. د فراه اوسیدونکو صادق مختاری د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفو ډلو څخه غواړي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه ورکړي تر څو ټول ماشومان واکسین شي.
زموږ غوښتنه بیا هم د وسوال څخه دا دی چې خپل د ماشومانو ژوند ژغورل غواړي، همداشان د مرګ یا د دایمي فلج مخنیوي غواړي، نو د واکسیناتورانو سره د همکاري وکړي، کور په کور د پریږدي چې دوی وګرځي خپل هغه کار ترسره کړي او ماشومان د واکسین کړي تر څو د افغانستان کې بیا د دې شاید نه وسو چې د ګزار مثبت شي ولرو.
د فرا مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي، اوس تر ډیره خپل کورنۍ هم د پولیو واکسین په ګټو پوهیدلې او د ګزار مخنیوي لپاره خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
زه فکر نه کوم چې دا ستونزه دی چې خلک د واکسین سره مخالفت ولري، او کله چې با یو شمیر ډیر کم خلک داسې وي اوس مهال چې دغه واکسین د ارزښت او اهمیت په باندې ونه پوهیږي. خو دا چې اړون چارواکي په دې برخه کې فساد ونه کی، غفلت ونه کی، ټمبلی ونه کی، او دا کاور کول یا پوشش ندی، تر ټولو مهمه خبره ده چې به ټول سیمه تر پوشش لاندې راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنوریدونکو د تخلوونه پای ورسیده او د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت